اردونکو سړی مشي د مشال لړیو د اعظم ستاسو قربا اسره لمومند څنګه تاسو ته معلومه ده چې د زنو وجوهات او لقبل منګ ستاسو لپاره ځانګړي پرونی لرو نو دا غړي منګ ستاسو لپاره لوړاندې سب کړی دا په دې غړي کې ګلواما د بیتاب د خپل نوی چاپ شوی کتاب پړه غږیږي لمشال لړیو سره اوسئ
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي
اردوونکو ګل محمد بیتاب په پښتو کې تر بل هر لیکوال زیاتې خاکي لیکلي چې شمیر یې د سلو نه زیات دی. ګل محمد بیتاب په پښتو ادب کې د خاکا لیکونکي په حیث شهرت لري، خو هغه د ادب په نورو جانرو هم تبازمۍ کړې ده او پیل یې د شاعرۍ نه کړی دی. هغه ډرامې، کالمونه، فیچرونه او مذهبي مقالې او مضمونونه هم لیکلي دي. اوس اوس یې د خاکو نوی کتاب د اباسین په غاړه چاپ شوی دی چې ټول یې د سوابۍ په اوسیدونکو لیکلی دی. دا هم په پښتو ادب کې یو نوې تجربه ده چې د یوې سیمې په اوسیدونکو لیکل شوی خاکي په یو کتاب کې ځای شي. ګل محمد بیتاب په عملی ژوند کې خبریال دی او د وحدت ورځپاڼې د مدیر په توګه کار کوي. زموږ خبریال راشد خټک پر سره مرکه کړي، راځي چې په ګډه وکړو.
ګل محمد بیتاب د پښتو په لیکوالانو کې تر ټولو زیاتې خاکي لیکلي دي. د خاغه د لیکلو خاکو شمیر تر سلو اوریدلې دی. ګل محمد بیتاب صرف خاکي نه دی لیکلې، بلکې شپږ سوه ډرامې په سوونو کالمونه، تکلونه، فیچرونه، شعرونه او مذهبي مقالې او مضمونونه هم لیکلي دي. ګل محمد بیتاب د څو لسیزو راهیسې د یو ژورنالیست په حیث کار کوي او نن سبا د پښتو ورځپاڼې وحدت ایډیټر دی. مشال ریډیو ستاسو دپاره د هغه د خاکو نوي کتاب د اباسین په غاړه او نورو ادبي کارونو په هکله مرکه کړې ده، اگر چې هغه د مرکونه ډډه کوي او ځان ساتي.
السلام علیکم بیتاب صاحب، ستړي مشه په خیر راغلی.
وعلیکم السلام راشد خټک صاحب، په خیر راغلی. هر کله راشي امید دی چې تاسو به هم ښه یې او ستاسو د پروګرام اوریدونکي به هم ښه وي. راځه وته سلامونه وایم، مهرباني.
مبارک شه دغه نوی کتاب مو. دا د خاکو کتاب دی، خو کلک دره ته ووایه چې نوم یې څه دی او څو خاکې دي پکې؟ زیاتره په چا لیکل شوي دي؟ په لیکوالانو دي، په سیاستدانانو دي، کنا دغه مدني فعالانو باندې دي، یا اس ستاسو په خپلو ذاتي ملګرو باندې دي؟ چا چا باندې خاکې لیکل شوي دي پکې او څو خاکې دي پکې؟
ډیره مهرباني جی. دا زما چې اوس نن پرون کوم کتاب چاپ شوی دی، دی نوم دی د اباسین په غاړه. دی کې اولس خاکې دي او یو تجربه غوندې وته ویلی شي چې دا اولس واړه د سوابۍ ضلع سره په تعلق لرونکو شخصیاتو باندې دي. دی کې چې دی نو په عالمانو باندې هم شته دی، لکه شیخ القرآن مولانا پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ، هغه دی. بیا په دې کې سیاسي او سماجی شخصیات هم دي، لکه میجر عامر صاحب باندې هم په دې کې خاکه شته. بیا سلیم خان ایډوکیټ یو سیاسي شخصیت دی، دغه شان یو ډاکټر و چې هغه ځان له یو ډیر لوی کردار و، ډاکټر حسین علی شاه. دا یو مذهبي سکالر هم و او د پوه د طب یو ډیر پوه ډاکټر و. او دا نورې چې دي په دې کې اولس خاکو کې، په دې کې بیا نور چې دی نو هغه ادبي شخصیات دي یا زموږ ملګري دي چې کم کم خلک ما پیژندل، نو دا زیاتره ادبي ادب سره تعلق دی، ځکه چې ما هم دغه خلک پیژندل. نو بهرحال دا اولس خاکی دي، اولس واړه چې دي نو دا د سوابۍ په شخصیاتو دي. او د دې سریزه چې دا نو هغه ډاکټر مظهر احمد صاحب لیکلې ده، چې هغه په ملکن یونیورسٹی کې د پښتو پروفیسر دی. او پلی پی چې دی هغه ډاکټر نور بصر یوسفزی لیکلی دی، چې دی هم د سوابۍ دی. نو تاسو داسې وګڼئ چې دا کتاب چې دی دا ټول د سوابۍ والو خاکی دی. دی کې اوس چونکې خاکا او داسې تذکیری کتاب خو نو چې ما پکې ټول را جمع کړی وي، خو بهرحال دا ما سره اتفاقا دا را جمع وي. یو ملګري صلاح راکړه چې یاره داسې بخنی چې سړی هم د دې د خاکو یو کتاب چاپ کړي. نو بس ما هم د تجربې په توګه دا غوره وګڼله چې دا زه داسې چاپ کړم.
بهتاب صاحب، که تاسو ته یاد یو ځل تاسو ته ما ویلي وو چې د خپل ژوند حالات ولیکئ، که نه خپل خود نوشت یا سوانح عمری ولیکئ. او تاسو داسې په خندا کې خبره رغبرګه کړې وه چې یاره زما په ژوند کې څه بدلون راغلی دی، خو زه چې پې خبر ته پړومبي ځل راغلم په ټانګه کې کېناستم او ښار کې وګرځدم او لنده مې واخیسته، او اوس چې د ټانګې په ځای پریکشه کې ګرځم او چې په ورپېښ شم اوس هم لنده اخلم. خو بیا هم
زمونږ د اوریدونکو به اوریدل غواړي چې تاسو چرته وزګی دی، کله وزګی دی، سبق مو چرته وویل، زده کړې مو چرته وکړې، او د ژوند لپاره څه څه کارونه کوئ؟
او بالکل راشد خټک صاحب، ما ته یاد دی چې تاسو یو ځل ما ته ویلو چې ژوند حالات ولیکئ. نو ما وی چې زما به څه د ژوند حالات دي، لکه په هغې کې کوم داسې یو لوی بدلون راغی چې یاره ما یو سټرګل وکړو، هغه ډېر کامیاب شو، زه ډېر لوی یو مقام ته ورسېدم. خو دغه شی و چې بس هغه وخت کې چې په وړوکوالي باندې لکه پلار سره تللی وم، نو په ټانګه کې تللی وم، او په ښار کې چې هغه کوم خوراک مونږ د غریبۍ کړی و، نو هغه زه نن هم کوم. او مطلب دا دی چې همدغه بازارونه و، البته هغه زمانه کې بټانګې وي، د شنغرۍ نه پکې سوارو شو چوکیادګار ته لاړو، د چوکیادګار نه پکې سوارو شو ډبګرۍ ته رالو، بیا د ډبګرۍ نه چې دی نو خیبر بازار ته رالو، بیا شنغرۍ ته رالو، او بیا کلي ته رالو. زما خیال دی چې هغه وخت لکه کوم حالاتو صرف دومره ده چې هغه د بازارونو پوزیشن بدل شوی دی، رکشې شوې، ټیکسیانې شوې، موټرې شوې، ترقی ډېره زیاته شوې ده. خو په هغه حساب باندې زما خو هماغه حال دی. نو که ته ما نه تپوس کې، نو زه خو درته دا ویلی شم چې هغه وخت د دې بازار ما له کوم خوند راکړی، اوس کوم خوند راکوي که نه راکوي، خو لکه حالات هماغه شی دی، داسې څه ما ته پکې فرق نه ښکاري. نو د دې چاته د وینا ما ته ځکه ضرورت نه ښکاري چې سړی کله مالدار شي او د غریبي ذکر کوي داسې د خوند دپاره، که نه نو بیا خو ډېره مزه کوي. چې سړی هماغه شان وي او هغه تیرم دغه حال و، هغه د اوښ خبره ده که نه، چا ورته وی چې لوړه دې خوښي که جوړه وي، په دواړو دې شړک پوهېږي که نه. نو مطلب دا دی چې زما حالات هماغه شان دي، نو ماته د دې د لیکلو څه داسې ضرورت نه پېښېږي.
خاکه خو ډېر پخوا راسې لیکل کېږي، یعنی په د نویو صنفونو کې خاکه هم هغه صنف ته چې د ډېر مودې راسې لیکل کېږي په پښتو کې. خو تاسو بیخي سم کار ورته ویلی دی، یعنی څوک خبره کوي خاکانګار، خاکانګار تاسو ته وایي. نو دا تاسو شعوري د خاکې ته مخه کړه که نه بس رجحان او میلان مودې طرف ته و، که نه تاسو داسې فکر کوو چې دا کمه لیکل شوې ده چې بس زیاته ولیکل شي نو ښه به وي؟
نو راشد خټک صاحب بنیادی طور ما خو اول تکلونه لیکلی وو، او هغه تکل کلی ډیر وسط دا وی چې دا غي اچونکی په یو موضوع باندې وی، نو هغه موضوع کې ډیر وسط وی. خو بیا دا سی وشو چې سخا کې مونږ ولیکلی او په دې کې د باز خلکو خاطرې عمره لی دا غي هغه تصویر کشیم پکې وشو، نو هغه خلکو دومره خوخی کړی چې بس یو قسم ته یو رجحان غوندې وته جوړ شو چې را په دې فن کې کاروم ډیر کم شویو. چې تاسو ګورئ جی چې دا 15 کتابونه پکې زما چاپ شو، نو هم زما خیال دی شل 22 ته ایله تعداد رسیدو کنه. او په نورو په تکلونه مو ډیر لیکلې کیږي، افسانې لیکل مې خوخو، خو افسانې خو دومره ډیرې شوې چې زما خیال دی چې اوس پکې د لیکلو گنجایش هم پاتې نه شو ډېر. که یو سړی ډېره ښه افسانه نشي لیکلی نو باید چې ونه لیکي. او چونکې په دې فن کې کار کم شوی دی، نو چې کم شوی دی نو ما غوره دا وګڼل چې یاره زه که په دې کې څه کار وکړم، نو شاید چې دا زمونږ د دا اړه د دې اړخ دا کمې هم پوره کړي پښتو ژبه کې. تر اوسه پورې زه واحد لیکوال یم په دې حساب باندې چې زما د خاکو کتابونه د ټولو نه زیات چاپ شوي دي. او شاید چې په دې لحاظ باندې بیا شاید چې یو انفرادیت لرم، د معیار خبرې زه قطعا نه کوم، ځکه چې معیار مقررول چې دی یا معیار ورکول چې دی دا د لوستونکو کار دی. خو ما د ټولو نه زیاتې خاکې لیکلي دي چې څه د تقریبا داسې سلسل پورې خاکې ما لیکلي دي، چې په هغې کې دا 15 کتابونه چاپ شوي دي، او داسې دوه درې کتابونو مواد به نور هم راسره وي چې هغې هغه هم مطلب دا دی چې چاپ ته تیار دي او چاپ کېدی شي. به هر حال دغه دا یو خبره ده چې لیکلي ما د ټولو نه ډېرې دي، او د معیار یې زه نه شم ویلی. معیار چې دی هغه د ولس کار دی، د لوستونکو کار دی، چې هغوی ورته په کم نظر باندې ګوري.
وخت تاسو شاعری هم کوله، اوس شاعری کوئ که نه؟ اسو خو تاسو اکثر په شاعرانو پسې داسې دغه طنز غوندې کوئ، او د چا د خولې نه کله کله و هم لیکئ چې یاره پښتانه ځکه پرمختګ نشي کولی چې کوم د کار خلک دي پکې هغوی شاعری پیل کړي. نو تاسو خپله شاعری اوس کوئ که نه؟
جناب علی، ما خپل شاعری کړم دا او کوم یم، خو شاعری دومره ډیره زیاته شوې ده او دومره یو رنگ شوې ده چې کدا مختی تی نه لرکی د یو څو شاعرانو نه علاوه. زما خیال دی چې دا تبریک بګران شي چې دا غزل چا لیکلې دی، ځکه چې بس ټول په یو طرز باندې او یو شان موضوعات دي. نو داسې شاعری چې دا مې مخکې نه وه خوښه، یا که فرض کړه مجبورۍ نه هم کړي وي، کړي به وي، نو زه وایم که د دې په ځای باندې یو سړی سړی هغه شان شعر نشي لیکلی، نو خو به دا وي چې هغه نثر ولیکي، ځکه چې نثر چې دی نو دا دی کې خامخا یو څه د فائدې خبره هغه که ریپورټینګ ولې نه وي که نه، هغه د بازار حال ولیکي چې دی کې رش دی او دی کې دادی دادی، نو هم یو څه مسله خو ترنه جوړه شي، یو څه خبره ترنه جوړه شي که نه. شعر په کار دا ده، اوس دا اهمه خبره نه ده په شعر کې چې څوک څه وایي، اهمه خبره دا ده چې څنګه یې وایي که نه، او دا څنګه وینا چې دا نو دا زما خیال دی چې اوس ختمه شوې ده، بلکې ته دا نه شي ویلی چې دا شعر د چا دی. نو د داسې شاعرۍ خو زه خلاف یم، او زه چې څه چې ټول یې خلاف دي که نه، او که داسې شعر وي چې هغه د انداز د وجې یا د مضامینو د وجې یا د تغزل د وجې یا د مقصد او مفهوم د وجې ما متاثره کړي، نو زه باقاعده شاعري ویمم او خوښه مې وي، ځکه چې شعر نه بغیر خو ګزاره ګرانه ده.
بتاب صاحب د خاکه څه ته وایي؟ یو خو په د ښوونځو کې چې زده کوونکو ته یو مضمون ورکړي چې مثلا په پلانکي باندې یو مضمون ولیکئ چې دا کله وزګېدو څه یې کول او کار یې څه و، څه خوبۍ وې پکې، څه خامۍ وې پکې، او یو ستاسو د خاکې دي، په هغه مضمون کې او خاکه کې څه فرق دی که دا یو شی دی؟ د خاکه څه ته وایي؟
خاکنگاری چې دا نو دا د مضمون یو خاص قسم دی چې زیاتره په اشخاصو پورې تعلق لري، او دې ته بعضې خلک شخصي خاکه هم وایي، خو د دې او د یو سوانحي مضمون یا شخصیت نگاری په منځ کې یو ښکاره فرق دا دی چې شخصیت نگاری یا سوانح نگاری چې دا ترتیبواره وي، دا سنجیده وي، مثلا سړی کله پیدا شو، په کم تاریخ پیدا شو، بیا اسکول کې داخل شو، بیا کالج ته لاړو، بیا یونیورسټۍ ته لاړو، یو ترتیب وار یو سنجیده مضمون وی دا. یو داسې وی چې دا زمونږ د پی ایچ ڈی یا د ایم فل د سکالران چې کم کار کوي نو دا هغه یو خاکه غوندې جوړه کړي چې زه به کار په دې خطوطو کوم، هغه بیل شی دی. او دا خاکه نگاری چې دا به په شګفته انداز کې وي، غیر رسمي به وي او شګفتګي به لري، او لکه د تکل غوندې ګوریزونه هم دې دپاره لازم دي، خو په تکل کې ګوریزونه چې وي دا د موضوع سره کېږي، او په خاکه کې به دا ګوریزونه شخصیت پورې اړوند وي. نو مطلب دا دی چې په مضمون یا شخصیت نگاری یا په سوانح نگاری او په خاکه نگاری کې دغه فرق دی کنه، چې دا به غیر رسمي وي، شګفتګي به لري او ګوریزونه به لري، او دا ګوریزونه به دغه شخص پورې مربوط وي. نو دا یو بس په لنډو ټکو دغه فرق دی د مضمون یا د شخصیت نگاری، سوانح نگاری او خاکه نگاری.
ستاسو په هر لیک کې نکاغه کالم وي که خاکه وي، داسې یو مزاح او د طنز مالګه پکې وي، او که داسې ښکاره نه وي نو مرموزه خامخایي پکې، دا هم تاسو شعوري کوئ؟
تر کومې پورې چې زما په لیکونو کې د طنز و مزاح سوال دی نو دا غیر شعوري طور پکې راځي، چونکه ما به ړومبی شروع خو داسې وګڼئ چې په اخبار کې د کالم نگارۍ نه کړې وه، نو یو خو دغه سیاسي تجزیه وي چې هغه خلک کوي، نو هغې ته مونږ آرټیکل وایو یا نیوز اینڈ ویوز ورته وایي په دې انګریزي اخبارونو کې، هغه خو ځان له یو شی دی، خو زمونږ دا د اردو کې چې کومه دغه وه نو هغې یو سم دم یو سنجیده مضمون راولي او هغې ته کالم وایي. نو زه وایم چې نه، داسې نه وه په کار چې یو لوستونکی ته په داسې په یوه لطیفه پیرایه کې هغه ستا دا لیک ووایي او دې ته خوند هم والي او دله څه مقصد هم ته نه والي، شاید داسې لږ زیات مؤثر و. نو هغه کالم نگاری چې وه هغه داسې د تکل نگاری ته ورته غوندې شی و، نو بس هغې نه بیا تکل نگاری شروع کړه. او دا خبره ستاسو صحیح ده چې زما په اکثره لیکونو کې داسې طنز و مزاح شاید د مزاج وجه وي، نو څه لږ ډېر پکې خامخا وي، بلکه کله کله پکې ډیر زیات هم شي، او دا غي وجه دا ده چې داسې زه د بلم داسې لیک خوما نه په خپلم دغه شان لیک کوم چې را ماتنګ نکی.
د نوی کتاب سره وسو کتاب چاپ شول بتاب صاحب، او سونه چاپ پرتوی در سره
د دې نوی کتاب سره چې د دې نوم دی د باسین په غاړه، د دې سره زما د ټولو کتابونو شمیر چې دی هغه یو لسو ته ورسېدو. ړومبی کتاب چې زما وو هغه په کال 1991 کې چاپ شوی وو، شاعرۍ کتاب وو، قافله نومې وو، ځکه چې زه هم لکه د نورو ډیرو شاعرانو غوندې د ډیرو لیکوالو غوندې به ویم د شعر د لارې د ادب دنیا ته راغلی وم. بیا تر ډېرې مودې پورې زما کتاب نه چاپ شوی او نه مې داسې څه خیال و، خو په 2000 لسم کې زما یو کتاب د چرچونو توت په نامه چاپ شو چې هغه کې زیاتره تکلونه دي او لک پکې یو سو پکې خاکی دي د کې مان ډېر زیاتې بې درکه شوم دي چونکی زمونږ د چاپ ما په صدا سي اراده او دغه نه و خو بس دې اتفاق ته وګوره چې دغه کتاب بیا مونږ چاپ کو بیا دا غې نه پسته چې دین ما یو کتاب لیکلی او د ریډیو پاکستان لما فیچرونه لیکلی او د سیدنی بنې میګینټې به خو او شاپوري په سهای ستا د احادیث په دې کتابونو زمونږ په دې امامانو باندې لکه امام اعظم حنیفه امام مالک او امام احمد بن حنبل او امام شافعی دغه شان نور امامان چې کوم مشهور امامان دي نو په دې باندې ما فیچرونه لیکلی او د علم خار په نوم باندې دغه کتاب چاپ شوی دی بیا د دین دا کتاب چې دی د علم خار دا په 2000 کې چاپ شوی دی او د دې صحافتي ژوند په دوران کې ما د مختلفو ادبي شخصیتو سره مرکه کړې و وخت په وخت باندې نو هغه سپکې یو شپږته پکې ورکه مشوي او بهر ال بیا ما نور وکړي نو دا یو کتاب دی تاریخي مرکه چې دی دا په 2022 کې چاپ دی چې په دې کې زمونږ د وخت د حمزه شینواری کلندر مومند تقویم الحق کاکا خیل او دا چې دا غوډور چې څومره لوی لیکوالانو چونکی زه په خبر کې وم او په دې اخبار کې وم نو د دې په وجه باندې لږه ماته اساني و چې زه دې خلکو ته ورسم او دې سره مرکه وکم دا هم پرتی وی بیا 2022 کې دا چاپ شو دغه شان بیا په 2020 کې زما یو د ډرامي کتاب چاپ شو باچا خان باندې و ډرامه و بیا په 2023 کې چې دین په خوشحال خان خټک باندې زما یو کتاب چاپ شو دا هم ډرامه ده او دین علاوه چې دین زما 15 کتابونه چې دي د خالص د خاکو چاپ شوی دي چې د یو نوم دی روخانه سیری د 2013 کې بیا د دستار سړی 2019 کې بیا د سر سړی د سیاسي خاکی دي په سیاستدارانو باندې دي په 2023 کې او د کار سړی په 2023 کې چاپ دی او د اوسنۍ چې دی د باسین په غاړه دا په 2025 کې چاپ شوی دی
یو طرف ته دومره مزاح لیکل یا طنز لیکل او بل طرف ته تاسو سنجیده لیکل هم کړی دی په مذهب باندې هم لیکل کړی دی دا توازن مو څنګه برقرار ساتل دی
او دا خبره سم ده چې ما په مذهب باندې هم لیکلوم کړی دی او بلکې ما مذهبي مطالعه الحمدلله تر کافی حد پورې کړی ده ډیره مې کړی ده اوس هم کوم خوخه مم وی او دا توازن خو واقعي لګه د غوی خو کله کله دا د طبیعت خبره وی لکه زبون غداسي بلا ډیر طالبان او چې هغه به دا خوش طبیب هم کوله او طالبان به مولک زب تاسو ده مولانا بجلیګر صاحب مثال واخله مکنه چې هغه یو ټیک ټاک لیمو دا خوش طبیب هم کو لگ اپ مپ هم لگو دا سی نور هم ډیر زیات دی چې هغه به دا سی پکې به درس د درسونو دوران کې د حدیثو د درسونو د قران کریم د تفسیرونو دوران کې د فقہی د درسونو دوران کې باغې پکې غپې به هم پکې لګولې کله کله به پکې دا شاګردانو د ویخولو یا د غې د ذهن بیدارولو لپاره دا کار کو او خو ما بیا دا سی دی کړی ما چې کوم مذهبي موضوعات او سنجیده نو هغه مې په هغه انداز کې کړی دي او چې کوم دا نور نو دې لپاره بس دغه طریقه چې څنګه زما طبیعت منل نو بس هغه سیمې کړی دي او دا مې داسې کړی دي چې بس داسې په دغه دغه کې په غپ غپ کې په داسې په چل چل کې سړی خبره چاته ورسې نو زما خیال زیاته بوته متاثر کو نه وي
تاسو چې د زنه حقیلی کلی دی ټوله نه یادوم زنه زنه او مثال هم نور کوم نو تاسو به پوه شئ زما په خبره په دې کې مو د زنه هغه خلک چې حقیقت په لیکل شوی دی د هغه هغه ایبونه یا کمزوري چې دی هغه مو ډیر زیاتې راخاره کړی دی د سغټې کړی مو دی او چړلې مو دی ډیر زیاتې نو په دې باندې د خلک مروري کې نه نه تاسو خو په ادبي حلقو کې د هر دل عزیز غونډه شخصیت یې پرشه خلګې نو په کار خدای وا چې د زنه خلک مرور وي درنه تاسو په سیبه را دی ویلې
دې ته وزو راشد خټک صاحب خپل خوش قسمتي وېما او د دې مشرانو د امزولو د کشرانو یا چې ما په چا باندې خاکی لیکلي دا غوی لویواله بوته وېما کنه چې هغه ته هم د دې سپته و چې را دا خبره ذکر کوي نو دا خو چونکی افسانه خو نه د جزې ورپسې د زانه یو شی ورډز و ما چې را بس افسانه د یو فرضي کیسه ما شروع کړی دا نو واقعي خبره ده بلکې کله کله هغه چې په چا مو لیکلي دي هغه د ټولو زیات انجای کړی دی کنه یو واقعا دا غشوی دا او بیا غمنګ یو مده پس ما ته یاد و یا مو ته یاد کړی دا نو هغه خپل باندې هم او زمونږ اکثر لیکوالو سره دا څه قسم واقعات ډیر زیات شوی دی بلکې شاید په دې وجه باندې هغه خاکی لیکل پری خو دی دی چې چا وته ویلی زده باندې عدالت ته زما چا وسره نور څه بدر دی وته ویلی دی نو هغه چې سر دی داسې لیکلو خوري سړیا چې زی ولي کوم په یو سړی باندې وغیرہ شی او بیا ما سره په مسلې راته جوړی خو زه ودی ته خو خپل کوشش قسمتي وته ویم او کنه دغه لیکوالو لویواله وته ویم ځکه چې ما سره داسې واقعا چرته نه شوی کنه او بل د خاکو خو چونکه ډیر قسمونه دي تعارفي دي تعریفي دي بلکې د هجوې خاکه هم شته دی کنه نو خاکه هر څنګه چې تا ولیکل او په انداز کې وا نو دا د خاکی د تعریف نه وزي بلکې زه خدا ګړم چې دغه دولس دیار لس قسمونه چې د خاکو دي چې دا تر واخلي دا ټول په یو خاکه کې راځي کنو دا به یو ډیر شاندار خاکوي خو په ټولو کې خدا سي ممکن نه وي نو کوشش مو کړی دی په بازو بازو کې لګ ډیرو کو په بازو کې لګ کم کو او اکثر زمونږ یاران دوستان دي یا کمشران دي نو هغه دومره خلک دي چې پیلې دي خپشوي یعنی داسې صدقه په نه دی کړې
هڅه خو به تاب صاحب تقریبا د هرې ژبې د ژورنالیزم چې دی صحافت دا د هغې ژبې لیکوالانو پیل کړی دی یعنی کاغه د چین نه راواخلی لومړی ورځ پانه چې دا کنه هغه هم لیکوالانو بنیادی توګه او بیا په پښتو کې خو کم بنسټګر دی د ژورنالیزم په پښتو کې یعنی د راحت ذخیری صاحب نه راواخلی اجمل خټک کلندر مومند او داسې نور کنه همیش صاحب دی دا ټول لیکوالانو بیا د نورو ژبو کې داسې لږ فاصله راغله پینې لیکوالان بیل شول او ژورنالیستان بیل شول مثلا اوس په خبر پریس کلب کې چې څومره غړي دي په هغه کې د اردو ژبې ژورنالیستان چې دي په دوی کې ډېر کم لیکوالان وي چې هغه شعر دي کې یا لنډه کیسه لیکي یا خاکه لیکي یا انشائیه لیکي داسې د انګلیسي ژبې چې کم ژورنالیستان دي هغه کې به هم ډېر کم داسې وي چې یا شاعري کوي او یا چې د پروز لیکي خو په پښتو کې دغه شی نه ختمیږي نه اکثر چې دي د پښتو زیاتره صحافیان چې دي د لیکوالان هم وي ان تاسو اوس د وحدت اخبار د ایډیټر په حیث کار کوئ اوس تاسو بنیادی پیژنګلو چې د لیکوال ده د پښتو کې د ژورنالیزم او ادب د سربیل نشول دا ولې
راشد خټک سیبو د تاسو چې کوم تاریخ د ژورنالیزم بیان کو د مختلفو ژبو لکه موږ خو په دغه دوه درې ژبو باندې پوهیږو لګ ډیر چې هغه انګریزي ده اردو ده او پښتو ده دا صحیح ده چې د دې ابتدا اکثر لیکوالانو کړی ده خو بیا وروسته دي کې خلک راشي راغلل پکې او هغه بیا د ژورنالیزم چې دی دا یو ځان لښو بشو خو بیا هم دا سی وای چې کله یو لیکوال جرنالیزم ته لاړ شي نو دا د جرنالیزم د پاره د صحافت د پاره خوشبختی وي ځکه چې هغه التکیو مغه سلاست او ملایمت او ادب آداب او غلفزونه دا سی استعمالی چې هغه خلکو لا بنینې بوج کی یو کله او بدبختی د ادب دا وی چې صحافی وته دی پشي کنه یا لیکوال د ځان جوړ کی ما خو چونکی لیکوال وینه نو نه خپنه خلک په چړو باندې ویل کې د خبرونو غونډه او لګه تجیو غونډه نو دا مونږ د دې مشرانو اوریدلی چې د صحافت خوشبختی دا وی چې د لیکوالان لاړ شي او د ادب بدبختی دا وی چې د صحافیان راشي ستاسو دا خبره صحیح ده دا زو سره اتفاق کوم چې په نورو ژبو کې صحافیان مطلب دا دی چې دا لیکوالان ضروری نه ده بلکې خصه صحافیان شته چې هغه لیکوالان نه دي خو پښتو کې دا مسله ځکه هم ده چې اوس خو د املا د وجه صاحب چې ته صرف لیکوال پکار دی بلکې املایی ماهر به اوم دی وی کنه اوس خدا ځان لري و مسله ته جوړه شوې ده کنه چې یی لاندې باندې ټکی دی ک پراته ټکی دی ک وګدا یی دا ک غونډه یی دا نو بس دا پینځه وی غشپک شوې ده کمپیوټر دا وجه نو دغه نو اوس یو بل لاندې جوړه شوې ده نو دا چې یو لیکوال سړی نیوی بلکې املایی ماهر چې نیوی اوم ګرانه دی لیکوال بم وی دا املا ماهر بم وی
کته ست یات چې بتاب سره تاسو اول نمره وي پښتو ایمیج مستلم چې کوله مونږ تاسو نه یو سو جماعت ورستو اسلامي کالج کې او دا رزلټ وته نو تاسو ټاپ کړو پښتو او د رحمان بابا مشاعره هم په غوړو کې مونږ ټول تل ناستو ګران بچاو ډاکټر فضل الدین خټک او کاروان او سالک او نور الحبیب نثار او زو متاسو وي نو د ټول د خیالو چې تاسو بعد هغه استاذای لاند تک نه ټیچینګ طرف ته بځای خو تاسو په هغه صحافت کې پاتې شوي تاسو د ټیچینګ سره یا د خوونه روزنه سره مو شوق نو کومه مکمل نه شو درته
او جی بالکل ما ته یاد دی په دغه کال باندې چې کوم نتیجه را وتلې و نو په پرایویټ امیدوارانو کې ما د ټولو نه ډېرې نمبر اخیستې وې او خیال مې دا و چې زه به چېرته په کالج کې یا چېرته چې د پښتو خودل یا خورونې کېږي نو داسې یو ځای ته به زه لاړ شم نو داسې نوکرۍ ته به زمونږ د مشرانو عیاشي وي چې د بنده شوق وي او هلته ورته د کار کولو موقع برابر شي. نو بهر حال په کالجونو کې بس دغه سو مخصوص کالجونو په هغې کې چې کوم ملګري زمونږ نه کال دوه مخکې برتی شوي وو نو هغه نږدې به زمونږ همزولي وګڼه نو او هغه مخکې چې وو هغه هم نه ریټایر کېده. بهر حال دغه طرف نه خو نه امید شوم یو قسم ته. نو بیا مې ریډیو ټیلیویژن کې خیال و نو ریډیو پاکستان کې مې ټیسټ ورکو نو هلته کې عجیبه دا وشوه چې د پاس او فیل امیدوارانو فهرست لګېدلی و. زه نه په پاس کې وم او نه په فیل کې وم. نو لاړم اسلام آباد ته د پېښور یو افسر و فقیر حسین ساحر نوم یې و. داسې د اردو انکو لیکوال یم و پښتو کې به هم کله کله لیکل کول د عباسین رساله کې. هغې ته مې وویل چې صاحبه دغه شان چل دی. نو ما ته یې وی شکر و باسه چې فیل کړو کې نه راوستې. نو ما وی دا به اوس څه کېږي نو د دې خلاف څه عدالتي کاروایي څه ښه بده. نو ما ته یې وی هېڅ هم نه کېږي. دا کارپوریشن دی او د دې مرضي ده چې څوک اخلي او څوک نه اخلي. بیا مې په پاکستان ټیلیویژن ته لاړو. هلته مو چې ټیسټ ورکو نو دا ریډیو پاکستان یو ملګری و زمونږ رشید احمد نومې دی. اوس کنټرولر ریټایرډ شوی دی. دی هم را سره و چې مونږ هلته کې ټیسټ ته کېناستو. نو یو الک اخبار راوړو خبره اخبار و هغې کې لیکلي وو چې پېښور کې چې نن د کم پروډوسر پوسټ دپاره ټیسټ کېږي. نو په دې باندې د یو وفاقي وزیر څوک نږدې رشته داره چې دا هغه آلرېډي په کنټریکټ باندې کار کوي او هغه به پرې مستقل کېږي. نو چې د چا چا نوکرۍ وي لکه رشید صاحب او نور دوی خو ته راپاسېدل. دا خو رانه نیغ رال او بس زمونږ مجبوري وه. هغه سړي وي ورو ورځې امتحان اخیستو له رالېږلې ما دغه پته ماته نشته دی. خو بهر حال نتیجه هم هغه شان وخته که نه ځکه چې مونږ کې یو قسم وانخیستو. نو دا دویمه مرحله شوه. نو دې نه پس ته بیا داسې مختلفو پروجیکټونه وو دا ملکی بار ملکی چې په دې کې بیا ما چرته ترجمه نگار په حیث کار کړی چرته د هغې سره په یو سلاسه حیثیت باندې کار کړی او مینځ تر مینځه پکې صحافت هم کړی کله پښتو کله اردو کله یو څه کله بل څه. دغه سلسله هم ورسره جاری وه. نو ستاسو او داسې د سکول د استاذي چې وه یا دا مطلب دا دی چې د اوولسم ګریډ نه ښکته وه نو بس دا مانه کول هغه د پښتو متل دی یو سړی و ډېرې نه موند او لږ یې نه خوړه کنه. نو ته دا ویلی شي چې او ما ډېرې نه موند او لږه مې نه خوړه بس په دې وجه باندې پاتې شوم.
کوم مشران لیکوالان چې دی په پښتو کې د سره هم تاسو ډیر نږدې پاتې شوی زیاتره کسانو سره خو په دوی مو خاکی ونه لیکلې په هغه وخت کې. نو دا اوس بلیکل تاسو ته آسان وي که ګران به وي که دوی په ژوند مو لیکلې وي ښه به نه وي ځکه چې که داسې تاسو پکې مطلب یو ټوکه وکړ یو طنز وکړئ هغه کېدای شي د هغوی په پلویانو باندې د هغوی په مینهوالو باندې بد ولګي.
دا خبره ستاسو صحیح ده چې د دې پېښور او د صحافت د وجې دا کوم زمونږ مشران لیکوالان چې وو نو دا زیاتره په دې پېښور یا مردان کې وو یا کم از کم پېښور ته د دوی تګ راتګ ډېر کېدو. نو دوی سره به زمونږ ملاقاتونه هم ډېر کېدل. نو د هغې په ژوند باندې ما په هغې خاکې نه وي لیکلي. البته د هغې حالات چې وو که نه دا ما ځان سره جمع کړي وو. او که زه تاسو ته دا ووایم نو ما ته حمزه صاحب و مهدي شاه باچا صاحب و کله دربومن صاحب و همیش خلیل صاحب هم دوی راته ویلي وو چېرې ته زمونږ دا خاطرې او دا دغه ته خو څه لیکي. بلکې یو ځل راته مهدي شاه باچا صاحب ویلي وګوره ویسه شی خو ته کې خو زمونږ په دې ژوند باندې چاپ کړه. نو دا به ښه ځکه چې بیا به ګوره د سره څوک نه مني ځکه چې بنده چې مړ شي نو بیا ته نه د هغه حیثیت بل شان شي. نو ما هم داسې په ګپ کې غوندې دا خبره واړوله چې سړیا سولیا خو دې نه جوړي خو دغه خلک به ګوره بیا به رانه جوړ شي که نه. اوس خو مونږ ځان ته هم انسانان به یو کمزوری هم لرو بعضې دغه هم راکشته دی نقایص هم راکشته نو که تی ولیکي نو بس چې مونږ جواب نه کوو خلک به وایي ټیک دي که نه تا ټیک به لیکلي وي. خو بهر حال بیا چې هغې وفات شول نو دا خبره بالکل صحیح ده چې اوس که زه هغه خبرې ولیکمه نو د هغې تصدیق او تردید به څوک کوي. بیا ما ته هم مناسب نه ښکارېده. نو په هغې کې ما هغه ډېرې خبرې چې وې که نه هغه ما تلف کړی او اغړومبې چې ما کوم حالات د دې مشرانو راغون کړی او دا غي نومو لیدلې کتلې خو هغه ما لري کړی او دا غي سلګې لګي خبرې ما په دې خپل خاکو کې ذکر کړه چې را هغه اکثر نوروم لیدلې دي یا مطلب دا دی چې دا غي مینوالوم په بدنمانی ځکه چې هغه وی چې او ټیک دا وی یا غي ته معلومی دي او بعضی داسې خبرې وی چې کاش چې دا ما دا غي په ژوند باندې دا کتاب چاپ کړی وی نو دا غي خاطرې یو قسم ته وی ما سره وډیرې وی نو سکله کلاسي د غپ د پاره په مجلسونو کې خو وی خولي کوی نه ځکه چې مناسب ما ته مناسب نخګاری
په پښتو کې چې دغه تخلیقي نثر دی د تخلیقي نثر کې دغه فکشن لنډې کیسې ناول خاکه تکلونه د دوی معیار اوس څنګه دی اوس وخت کې د دې معیار ته تاسو په کم نظر ګورئ مطمئن یې تنه کنه
ګوري جی د معیار فیصله خو موږ نشو کوي د معیار فیصله به وخت کوي او لستونکي به کوي البته چې کوم څه لیکل کېږي نو په دې کې عالم شته د گزارې عالم شته او کمزوري پکې شته دي خو مطلب دا دی چې د یو وخت د ادب فیصله چې دا مطلب دا چې دا زمانه په خپل باندې کوي وخت په خپل باندې کوي مونږ بعضی وخت د دوستۍ په وجه چا سره د دوستۍ په وجه یا چا سره د بغض او حسد په وجه باندې هغه معیار پورته کته کو کنه داسې مثالونه شته دي چې د یو لیکوال تعلقدار ډیر دي یا دغه دوستان دي غي ولا هغه لیکونو لا یا دغه شعر لا یا دغه تخلیق لډیره هوا ورکی خو یو وخت به داسې راشي چې هغه دغه وګوندره پریوزی او هغه بل چې هغه کم واقعي د معیار خاول وي هغه پورته لاړ شي نو مطلب دا دی چې خلک لیکي لکه د پخوا په شان پخوا هم دغه شانو اعلی درمیانه او ادنا دا پخوا مو دا اوسم دی البته په موضوعاتي لحاظ باندې اوس لګه تنوع راغلی ده ځکه چې ډیر کتابونه موږ ته په میراث کې پاتې شو هغه مشرانو کې لګ لګ هم سکړي دي نو موږ ته په ډیر څه ځکه قبول دي چې هغه ته خو ډیر کم مثالونه بلکې په اولسي ادبي جرګه کې تکل شروع دغه ځای نه شوی ده نو چې هغه زمانه کې اوس شروع نوم ولا غي خې دی کنه نو هغه ته خو مخې ته دی مطلب یې مثال نو ما ته خو په مثال کې څو کتابونه زموږ نه رستو چې بیا دا بل جنریشن دی نو دوی ته لږ ډیر زیات کتابونه دي دوی دپاره به اوس معیار هم لږ اوچتول غواړي نو معیارونه دغه درې قسمه دي اوس هم دي او زموږ وخت کې مو او زموږ نه چې هغه کوم وړاندې وو نو هغې ته موږ دغه معیارات ځکه نه ږو ټولو ته اله ځکه وایو چې هغه ته خو په میراث کې څه نه وو خو پاینیر و نو پاینیر نه ته دا دغه نه شي کوې چې تا ډېر اعلی سیز ولې تخلیق نه کوو بس هغه چې را دی پښتو ته راوړو دا هم توره والي ده
دا نو لیکوالانو کار ته چې ګورې کنه که څوک نثر لیکي که شعر لیکي که هر څه لیکي خو چې لیکل کوي نوم به د چا نه اخلو خو هسې په عموم کې خبره کوو کنه اوس مکه نوم د یو کس واغېستو بیا به بل خپیو که د بل مو واغېستو بیا به بل خپیو بله ډېر لیکوالان دي اوس خو نو د ټولو ته داسې مجموعي او عمومي نظر وکړي نو کار یې څنګه درته ښکاري د معیار په لحاظ
نو زما نظر که تاسو غواړئ نو دا به شخصي وي او هغه شخصي نظر داسې دی چې کله د سړي د چای یو لیک خوښ شي د چای بل خوښ شي څوک یو شی ښه ولیکي څوک بل ولیکي داسې په مجموعي طور باندې خو زه نشم ویلی چې زه پکې یو فلانی لیکوال پکې زه خوښ کړم البته په نو لیکوالو کې که نظم کې لیکي که نثر لیکي افسانه لیکي تکل لیکي خاکه لیکي یا نور تخلیق کی اسناف ریپورتاج لیکي نو په دې کې مطلب دا دی یو خدا دا چې خلی خوان بدلول لپاره یو شی ولیکي نو هغه یو نیم ته خو مونږ سړیر دغه نشو کوي سمایار وته نشو ټاکلې البته چې کوم مستقل لیکي نو په هغه کې د اعلی عمر راځي او درمیانه عمر راځي او د نام راځي په کې تاسو د یو شاعر یا د یو افسانه نگار یا د یو تکل نگار یا د یو خاکه نگار څه خو د ذوق معاملم وي یو شی په سړی خو لګي یو پیډیر خو نه لګي خدا خو زما مسله ده کنه لکه دغه شان ما په خپل باندې دا خاکی تکلونه لیکلې دي نو د چا یو خاکه خوښه شي د چا بل خوښه شي د چا یو تکل خوښه شي د چا بل خوښه شي بس دا غي د مرزي خبره ده نو مطلب دا دی چې لیکي نو خلی کی زه خدا ویم او دا غي وجه دا ده چې دې ته مضبوط بنیادونه د وړاندې نه د مشران مونږ ته ایخي دي بس سپیشل پر دې والدي نو هغه را ده وال چې دی نو هغه اوس دومره زور نه غواړي کنه ځکه چې بس مخکې نه بنیاد شته دی او کوازه تړلې ده بس خښتې او سیمنټ پې لګول دي
دا پیړۍ وایي چې د بدلون پیړۍ ده کنه ډېر زیات بدلونونه راغلل د کمپیوټر انټرنیټ او مصنوعي ذهانت دې شیانو د پښتو په ادب باندې کوم اغېز وکړو څومره اثر یې د پښتو په ادب ستاسو په خیال
او واقعي دا چې دا پیړۍ چې دا د بدلون پیړۍ دا دې کې ډېر سیزونه راغله او دې سره ډېر زیاته موضوعاتي تنوع راغله. دې سره نفسیاتي مسلې دي، اجتماعي مسلې دي، سماجي مسلې دي، سیاسي مسلې دي، اقتصادي مسلې دي. یو قسم ته د دنیا نه یو نړیوال کلی ته نه جوړ شو. لکه کم کم ځای کې زمونږ بلا لیکوالان دي، هغه په سعودي عربستان کې دي، افغانستان کې دي، په ایران کې دي، جاپان کې دي، امریکا کې دي، هغه د هغه ځای حالات او واقعاتو نه مونږ خبریږي، په هغې باندې خبرې کوي. دغه شان په ملکي سطح باندې هم دغه شان اوسې وډېره وړې وړې واقعاتو نه مونږ خبریږو، نو خامخا خلک پې لیکل کوي. دغه شان لیکوال چې دی دی هم د هغې نه اثر اخلي او دی په هغې باندې تبازبایي کوي او دی د هغې مطابق دی خامخا د خپلې ژبې نه علاوه د نورو ژبو ادبیات هم ګوري په دې نیټ باندې. او د ده مطالعه که نه ده خو مشاهده ډېره زیاته وسیع شوې ده، نو لہذا دا بدلون یوازې په سیزونو کې نه، په فکرونو کې هم راغلی دی. چې فکرونو کې راغلی دی نو هغه په لیک کې هم محسوسیږي.
دغه د ټکنالوژۍ بدلون چې دی یا پرمختګ چې دی، د صحافت یعنی ژورنالیزم باندې هم ډېر اثر کړی دی. په خاصه توګه دا ویل کېږي چې د کاغذ ورځپاڼه چې ده دا په ختمېدو ده. یعنی دا کوم خلک چې اوس په ورځپاڼو کې کار کوي دا اخرنی نسل دی چې په ورځپاڼو کې به کار کوي، نور خلک بیا نه راځي ورځپاڼو ته. دا هم داسې درته ښکاري چې او بس ورځپاڼې په ختمېدو دي که نه، زموږ په ټولنه کې به تر ډېره وي.
او بالکل جی، د صحافت متعلق خو به زه دا ووایم چې بس دا مونږ اخیری دانې پاتې یو. او د هغې وجه دا ده چې زه ما په تیرو څو کالو کې ما اخبار کور ته نه دی راوړی، ځکه چې هغه اخبار کې خو بیګانی خبرونه وي. سهار چې زمونږ لاړ شو نو هغه مخامخ دا چینلې لګېدلی وي، نو په هغې کې خبرونه چې دی نو د هغې نه لږ نور تازه وي. بیا چې کور ته راځم په دې لاره باندې او په دې منځ کې چې ته سړی موبایل آن کی او نیټ وسره وي، نو دې وګوري چې هغه د چینل خبرونه پاتې راځي. نو مطلب دا دی چې د مختلفو دا چینلې چې رالی دی اخبارونه وخوړل او دا انټرنیټ چې راغی دی موبایل چې دا چینل یې وخوړې. بس اوس د دغې هم زما خیال دی چې دغه هم ساوډیټ غوندې شی سړي ته په دې حساب لګي. خو البته دا یوه خبره ده چې د اخبار خبر یا د یو ښه چینل خبر چې دی دا کم از کم مستند وي، ځکه چې دا یو مستند ریپورټر کړی وي. او دا د سوشل میډیا خبر چې دی خبرونه خو واقعي ده چې ډېر تیز او کویک دی ریسپانس، خو قابل اعتماد نه دی، ځکه چې په دې باندې سړی اعتماد خو نشي کوي که نه. بس د هغه سړي شخصي خوښه ده، یو واقعه ده هغه څنګه شوې ده نو هغه شان نه بیانېږي، بلکې دغه سړي چې څنګه خوښه ده هغسې بیانوي. او اوس خو مونږ دا اورو چې دا پرنټ میډیا چې ده دا صرف د دې لپاره پاتې ده چې په دې کې ډېرې لوی لوی کمیشنې اخیستې کېږي. دا په میریټ باندې نه اشتهارونه د یوې زمانې نه نه ورکړې کېږي. نو بس هغه د دې کار هم روان دی، د هغې کار هم روان دی. نو چې په میریټ باندې اشتهار نه دی نو هغې دا ځکه ساتلی دی چې بس او که تاسو وګورئ نو اوس زمونږ مطلب دا دی چې دا اخبارونه هم په دې دغه ته راغلي دي، سوشل میډیا ته راغله. سهار د لس یولسو پورې هغه بیګانی اخبارونه پې پراته وي، یولسو نه پې نوي اخبارونه واچوي که نه. نو داسې معلومیږي چې اوس دې کې د دې پته نشته دی چې پرنټ میډیا دا مجبوري ده او که نه دا شوق دی چې مونږ هم خلک ولولي که نه. نو یو یو اخبار چې په 50 روپۍ باندې دی یا 40 نه خو به کم نه، نو په 50 روپۍ باندې تا ته مطلب دا دی چې 80 اخبارونه د نیټ په ذریعه باندې تلوستی شي او بلکې تازه په تازه خبرونه. او اوس دا هم ده چې دا مختلفو ګروپونو کې په دې واټس اپ ګروپونو کې دا د اخبارونه شیر کیږي. دغه شان دا مختلفو چینل دي، هغه چینلو هم اوس پاتې راځي دي. سوشل میډیا چې دی که نه دی موبایل دغه چې دی خاص کر دا ټول سیزونه شاته پرېښودل. او شاید چې زه خدا نه وایم چې ختم به شي، خو اثر یې بالکل کم شوی دی که نه. مخکې به چې په اخبار کې یو خبر راغی ډېر لوی اثر به یې کوو، بیا مچ بچینل باندې راغی با سر کو اس دی سوشل میڈیا ولا ارس گڈ وڑی کڑا ولا کنا نو مطلب دا دی چې دی فائدے مشته دی او نقصانات یې مډیر دی البته د سوشل میڈیا خبرونه چې دی دا قابل اعتماد دی دی بس صرف دومره وجه نو خبرونه تیزم دی او شاید کی کمی خو غسړې د خبر نه زیات پکې دا خبر خورون کی شخصي خو شامل وي
موسیقی سره څنګه بتاب صاحب خوخیږي مو موسیقی اوري کنه کم ډول موسیقی اوري غزل مو خوخیږي کدا چربیت او بدل مو خوخیږي کم ډول موسیقی مو خوخیږي
موسیقی می خوخوي جي او خامخا موسیقی اورم مو البته دا د نوی دور چې کوم موسیقی ده دا شور شرابه پکې لګړی ری او دا یو قسم ته د پرفارمینګ آرت یو قسم دی اوس خلک سندره وینا سندره پیش کوي کنه نو د دې کې د لفظونو نه زیات دا سندرغاړي حرکات او سکنات او دا سیزونه خلک خوخی نو زما موسیقی خوخه ده هغه وړاندې نه چې وا هغه مې ډیره زیاته خوخه ده او ټولې مې خوخی ولسی موسیقی مې هم خوخه ده لکه دا سندرې چاربیتې او ټپی او یا چې کوم نورې داسې دغه وي هم مې خوخی دي او دا نوی دا غزلونه چې دي دا مې هم خوخ دي خو یو بدقسمتۍ دا دی چې په پښتو کې زموږ سره د خو موسیقارانو کمې دي لکه بس دغه یو دو درې طرز دي د غزل د دینه اخوا دی خواجه دی کنه نو د غزل طرز چې دی دا ترجمه دی کې دی په دې ترجمه کې څه چینج په کار دی چې هغه سړی هغه ایکسپټ کی او په سړی باندې خو لګي نو تاسو وګورئ چې زمونږ یو شان غزل دی بس خیال محمد چې په کوم زمانه باندې غزل ویلې دي نو چې دا روستی راځي نو دغه هغه د ښه قدم باندې روان دي که आवाज یې وسره لګي کنه لګي خو مطلب دا چې غزل اسی په مستو باندې خوري خشې دي خو د دې چونکی میټر یې کمی دي کنه لکه دغه یو لسته دو لسته پینزل لسته شپاړ لسته سوار لس پکې چته یو نیم وی د دې په مقابله کې پسندرو کې یا په بازی نظمونو کې د میټرو رنگارنګي خډيره ده خو الته هم دغه مسله ده چې په پښتو کې داسې خموسیکار نشته دی د رفیق شینواري نه پستا موږ ته خموسیکارانو ضرورت ته کني سندرغاړي مخدي او شاید چې دی اوم ویلې شي خو چاغې له سوکترس خو جوړ کی کنه اوس ترس به ول سو جوړي کنه بس هغه یو توله یو غزل ورکا او د یو یو غزل په ترس باندې کم اس کم په شلګونو غزلونه به هغه ترس باندې تا ته په پښتو کې په لاس درشي نو کدا فرق پکې لګوکړي شي نو خبوي بل یو مسله چې دا هغه دی ټیپ ریکارډ نه شروع شو هغه دا و چې د پخوانی سندرغاړي چې دوی بچي ولسته غزل یاد کړی نو نن به مطلب دا دی په پیښور کې وي خار کې به وي سوال به یو لس میل لري الته په یو کلی کې وي بیا به داسې په بو کې وي نو چې نو خار ته به رسیدو کنه د عمر به پکې تیر او په دغه لسته غزلو کې یا سندرو کې اوس مسله دا ده چې خلکو وته ټیپ ریکارډ خې یو ته اوس موبایل خې دي نو د دومره د سره دومره وخم نشته دی چې د ریاضو کې وکایمنه
ها به تاسو تاسو په موسیقي سره پورا ډیر شوق لري ما خاصه د سرسری غونډه پښتنه وکړه
او مطلب دا دی چې د چې کوم ریاضت او کوم خواري په کار ده نو هغه خواري خو دې کین ټیک ده د مایکونو مایکونو د سیستمونو ساوند سیستم دی او ایډیټینګ دی دا یو مسله ده اوس ډیر کم زمونږ داسې خصوص اندرغاړي پاتې شوی دی چې هغه د مایک نه د یو مایک نه د ریډیو په مایک کې غیر ریکارډینګ کوي شي مخصوص رباب بیل ریکارډ کیږي باجا بیل د ستار بیل دی او بس کله ترس تیار شي هغه وګونو ولا شي سندرغاړي واچي او بس دغه وکي او کوم به سوري پکې وي چې په کمپیوټر باندې وباسي دا سی یو مثال و موږ سره یو سندرغاړي و چې هغه مشهور مو یو وخت کې نو ریډیو کې یو پروجیکټ و موږ سره هغه ته موږ راو وخته نو تاسو یقین وکړئ چې هلته لایو ریکارډینګ ونو د سهار نه هونه د ماسخوتن نه شو بیا هم پکې دوه ټکه بې سوري وه کنه حالانکه هغه ډېره مشهوره سندرغاړې وه په دې دغه باندې خو هغې به ځان ته په ټریک سیستم باندې ریکارډینګ کونو
هومې پېژندله هغه ستاسو د امن سندره وه
شاید چې دا میداني مجلسونه او شته دی نه او چې دا نیوی نو مطلب دا دی یو مایک نه دا ټول سازونه په یو ټیک کې سندر ټیکول چې دی نو دا به اوس لګه ګرانوم د زکه چې هغه غریب چې کمشي جوړ کی سو کې تیرې کارت کې نو بل پروګرام لاغله اوس نورې سندرې پکاري وای د کوم وروړي یو مسله خدا هم دا او بل مسله دا دا چې زمونږ سره دا چې قابل میوزیک ډایریکټران نشته دی یو وای یو شاعران خشته دی خو موسیقي وال خلک مونږ سره نشته دی چې خطر زونه جوړ کني سندرغاړي بمبد دی دونه د دې موسیقي په حواله باندې به دا خبره لګ نورم او کو زکه چې دا اوس یو ضروري موضوع ده
بالکل بالکل خبره خبره ته دوام ورکه مونږ یو
زمونږ د بازي شاعرانو کلامونه چې دی هغه د موسیقي سره هټ کیږي لکه زبر رحمت شاه سائل سه مثال واخلم نو دا هغه غټه وجه ده چې هغه په خپل باندې سناس په ساز او आवाज او ترزونو باندې پويږي نو هغه چې کم طرز جوړ کی په خپل باندې خپل سندرولا نو هغه دې سندرغاړو لور کی وسغه سندر ګاډی غشانو وي هغه هیټم شي او خواندم کوي ځکه چې هغه نه صرف په لفظونو کې بلکې په طرزونو کې او هغه یو کمال لري د غشان نور زمونږ باندې سندرغاړي دي زمونږ یو شاعر او دا غنوم مهر لري نوم یې په وطن دوست باندې مشهور یو زمانہ چې دی دا ډیر زیاتې سندرې بغږی دي او د کیسټونو بر ریکارډ کولی دا هغه د وینا مطابق هغه وی چې ما شپږ زره پوری سندرې لیکلې دي نو وی هټولې دي خو ما یاري به کې او شپې نو هغه وجه دا و چې هغه د ترزونو جوړولو ماهر ډیر زیات په خپل باندې نو بس سندره وی ولي کله دا ترس په وجه باندې به هیڅ شو نو د سندري د پار زما په خیال باندې یوازې شاعري او आवाज ضروری نه دی د پار سازنده ضروری دی د پار ترزونه ضروری دی او د دې د پار د ریکارډینګ سیستم ضروری دی د دې د پار ډیر زیات ریاض ضروری دی که تاسو خیال کړی وي نو زمونږ د فلم موسیقي چې و په بلګه خواري کې دا اگر چې سندرې به د ډیر خه معیار نه وي خو به هر حال هغه سندرې به د ساز او د ترجمو او د په وجه باندې نسبتا د دې نورو لګي خې لګي دي اوس چې دی نو د ټریک سیستم یو داسې مصیبت جوړ کو چې بلکې په دا اوس خو په کمپیوټر باندې دا کمال کوي راشد خټک صاحب کما او تا وته چاکینو لګنه نو مونږ په دې غړبېدل او ازونو باندې هم سندره ویلې شو بس پاګې کې به رلې به ټیک کی کنه
نو دا راخه خبره ده پکا ده چې بیا پدې باندې دغه کو کوشش وکړو نو سندرغاړي بشو
نو خدای حل نه دی ځکه چې دې سره هغه موسیقي د برت لو په ځای باندې خطر پریوزی کنه نو یا هو شاعرانو کې ضروري نه چې شاعر لدی طرز مورزي او هغه دې طرز نگارم وي دام کرانه د پساز आवाज پویدل بیا د سندري مطابق طرز جوړول دا هډر ګران کار دی او ما ورېدلې دي چې په هند کې یو سندره ریکارډ کیږي نو دا غي دوه درې قسمه دغه ویدا نگرانان یو سړی وی چې هغه ول طرز جوړي بل لفظونو ته سوچ کوي بل د ساز او आवाज هغه هنګونه ګوري او یا دغه کې یو کس او یا یو بل سړی الته چې هغه پینل ته ناس وی نو هغه دا ګوري چې را څنګه دا کار روان دی کنه نو مطلب دا دی چې دا غي موسیقي د هند موسیقي چې دا هغه نسبتا خوم دا روانم دا چې هغه وته توجه زیاته کوي زموږ د پښتو خواره موسیقي و اوس خبره دا ده چې د خلک مرورو په کمیدو باندې دي زما خل غولیسی فنکاران چې زموږ کومور روایتي هغه بس په ختمېدو باندې دغه دانه دانه چرته پاتې دي دا غیم خوارانو کارونه نشته دي نو هغه ام په بد حال باندې دي نو خو به هر حال د پښتو موسیقي چې دا د ماته په مستقبل کې کده دي سغم نشي نو دا زوال پذیر ده او ډیر برباد زوال به ومومي
مطالعه دا کم ډول کتابونه کوي بتاب صاحب کم کتابونه ګوري دا کم ژبه ګوري او کم موضوعات ګوري مطلب شعر ګوري تحقیق ګوري فیکشن ګوري تنقید ګوري تشل ولای
راشد خټک صاحب د مطالعې زما خپل ځاني غو سمیدان نه دی معلوم بچ کم کتاب را لپ غوتو راغې کنه هغه ګورم هغه ک فیکشن وی فیکشن لوستل مې ډیر زیات خوخ دی شاعری ملولما تنقید ملولما تاریخی کتابونه هم داسې لګ ډیر ولما تنقید هم ولو او دا ضروری هم دی ځکه چې اوس مطلب دا دی چې اکثر زمونږ په جنګلو خلکو لیکلي وي یا هغه موضوع کې زمونږ خپل څه دلچسپي پیدا شي نو د مطالعه ما ته بلکې مذهبي ز ټول نه زیات ولې مو مذهبي مطالعه هم وسره کومه کدا سی بل قسمه کتاب په ګوتور ال راغې نو بس هغه هم چې هغه کوم وخت کې بس هغه د پښتو متل دی وی چې وسله کومه ده وی چې کومه په ګوتو درغله نو مال چې کوم کتاب په ګوتو راغې کنه نو زه پکې دا نه ګورم چې دی کې دا په کومه موضوع باندې دی بس خامخای ویم کنه خو بعضی کتابونه داسې وی چې هغه که په هر موضوع باندې وی دا هغه سړی دومره گرفت وی په خپل مضمون باندې چې هغه په ما باندې ځان ولول یو بعضی داسې وی چې لکه په زور تور باندې ولول خو پرېږدم نه که ارسی وی لکه ما د پاره پکې دا دغه نشته دی چې دا په کومه موضوع باندې دی ځکه دې ټولو موضوعاتو ته زموږ ضرورت دی د هغې په خپل خپل ځای باندې یو اهمیت هم شته دی ناولونه هم لولمه افسانې هم ګورمه د پښتو هم ګورمه د اردو هم ګورمه څه لږه ډېره د انګریزي هم که نه که څوک ډېر تعریف وکړي چېره داسې یو کتاب دی او پیدا کېږي نن سبا خو په دې جدیده زمانه ده نو په دې پی ډی ایف کې بعضې خلک کتابونه راولېږي چېره دا ووایه دا ډېر ښه کتاب دی اگر چې موږ له خوند نه راکوي او مشکل وی راته په دې کې لوستل خو بیا هم هغه موضوع دومره هم وي چې یاره لوستل یې ضروري شي.
وخت کې تاسو ډرامې هم لیکلې اوس چې لیکئ که نه او هغه ډرامې مو چې کومې لیکلې دي هغوی نه مطمئن یې یا د خلکو چې هغې ته څنګه عکس العمل و هغه څنګه و خلکو خوښې کړې وې که نه؟
او جی څه وخت کې نه بلکې ما شاید چې د ټولو نه زیات کار چې دی هغه ما په ډرامه کې کړی دی او ڈرامې ما ډېرې زیاتې لیکلي دي ریډیو له مې لیکلي دي سټیج له مې لیکلي دي او د مختلفو پروجیکټونو له مې لیکلي دي نو بس خلکو به خوښولي او مونږ به لیکلي بل په ډرامه کې یو لویه فایده دا ده چې دې کې دا واحد داسې یوه شعبه ده زمونږ په ادب کې چې دې کې لیکوال ته هم پیسې ورکوي او دا لیکوال د ځان نه علاوه ځان سره اواته کسانو نورو له هم د پیسو د ګټلو یوه ذریعه جوړیږي ځکه چې اواته کردار وي په ډرامه کې نو اواته کسان راشي هغوی پکې کار وکړي او هغه ډرامه چې ده نو هغه مشهوره شي.
والا دا مو ښه خبره وکړه هسې خو د پښتو په نورو صنفونو کې چې لیکل کوي نو د جیبه به پیسې لګوي پې.
نو ما داسې ډېرې ډرامې لیکلي دي تقریبا خوا اوشا د هغې شمار به څه د پاسه څو د پاسه یا څو کم شپږ سوه به وي. په دې کې یوه ډېره لویه ډرامه چې ما لیکلې وه هغه یو پراجیکټ له وه او هغې نوم و لمر په چینارونو د دې دوه سوه دېرش قسطونه چې دا ما لیکلي وو دغه شان نورې چېرته دولس چېرته پنځوس چېرته څلوېښت داسې چېرته دو لس چېرته پنځه سلسله وارې او ځان له ځان له مې هم لیکلي دي. خو بیا به زه ووایم چې د ډرامې او د سندرې دپاره د یو لیکوال لیک چې دی دا کافي شی نه دی. په دې کې د پروډوسر د فنکارانو صداکارانو یا اکټرانو ډېر لوی لاس وي پکې او دا ضروري هم وي ځکه چې په دې کې د لیکوال برخه درېمه یا څلورمه ده. د خو ښه سکرپټ لیکلو لکه ډېرې ښې ښې ډرامې ما په خپلې لیکلي دي خو چې هغې ته مناسب دغه په ګوتو نه دي ورغلي صداکاران یا فنکاران نو هغه ډرامه عامیانه یا د کمې درجې راغلې ده. او داسې هم شوي چې یو عامیانه غوندې ډرامه مو لیکلې ده ډېره زیاته مشهوره شوې ده ولې چې فنکاران یې ډېر ښه وو او بیا ریکارډینګ د هغې ډېر ښه شوی دی بیا پکې ایډیټینګ ډېر ښه شوی دی.
او خو د یو کس کار نه دی نو ډله ییز کار دی که نه تاسو چې ورته ټیم ورک وایي.
نو ډرامه خو یو ډېر زبردسته ذریعه وه چې د بدقسمتۍ نه اوس چې دی زمونږ د دې هغه د نشر اشاعات کومې ذریعې چې وي هغوی ورته شا کړې ده او بالکل نه کېږي نه په ټلویژن باندې معیاري ډرامه کېږي په ریډیو باندې خو د سره نشته دی. دغه بهرنو چینلونو ته هم سترګې وي که چېرته دوی خدای مهربانې کړي او دوی څه شی شروع کړي خو ټیک ده او که دوی ونه کړي نو بس دغه نشته دی نو داسې دلته څه درک لګي نه. نو په دې وجه باندې ما سره دا یره پیدا شوه چې هسې نه د ډرامو د کیسه بالکل ختمه نه شي نو په تېرو تیرو دو درې کلونو کې ما یو ډراما په باچا خان باندې لیکلې ده همي چاپ کړه، او دا غې نه پسته په 2023 کې ما یو بل ډراما چې دا نو هغه په خوشحال خان خټک باندې ولیکله. دا سوکرا غلی او بار ملکیان خو نو افغانان او غي وی چې مونږ په خوشحال خان خټک باندې یو فلم جوړو او هغه د پاره تاسو مونږ له کیسه ولیکئ. نو ما دا سی وکړه چې بهر لغې خو بیا هغه سره پیسې کمې شوې، ځکه هغه د ډیر اعلی سټینډرډ فلم جوړو او هغه د پاره چې څومره پیسې پکار وي هغه سره پوره نشوي. نو ما هغه ډراما مې ته دا سی جوړ کړ چې زه بیا به ګورو چې ستي جوړیږي کنه. خو هغه دا دواړه ډرامې چې دي دا په پیشکارۍ باندې زما خیال چې ډیر زیاتې ګرانې دي. ولی چې کنن مونږ په خوشحال خان خټک باندې ډراما پیش کوو نو هغه په کاسټیوم باندې به ډیر لوی خرچه راځي. ولی چې یو خو به درې ملکونو کې شوټینګ کول غواړي، افغانستان، پاکستان او انډیا، او بل دا چې د هغه زمانې د خوشحال خان خټک د زمانې اکوړې چې مونږ خیو، نو که دا اوسنۍ اکوړې مونږ وخوځو دا خدا سي دی لکه چې انګلینډ دی د هغه زمانې. نو دې لپاره به سیټونه جوړول غواړي او په هغه سیټونو باندې ډېره زیاته خرچه راځي. نیزې به په کار وي، اسونه به په کار وي، تورې ډالونه به په کار وي، د هغه زمانې لباسونه به په کار وي.
به تاسو د رمې په حواله خپل خبره جاري ساتئ، خو اسې زه پکې یو خبره کوم چې په خوشحال باندې په کار ده چې په هالیوډ کې یو فلم جوړ شي.
خدینه علاوه چې دی نو ما د خپل ډرامو نه سمنتخب ډرامې یو یو ونی به د سټیج یو داسې دی پروجیکټونو د ریډیو وړي لوی یو څو ډرامې ما را جمع کړي دي، خو هغه کتاب لا نه دی چاپ شوی. نو ما خیال مې دی چې دغه هم چې ته چاپ کوم او د نورو ډراما نګارانو ته هم زه خواست کوم ستاسو د دې چینل په ذریعه باندې چې دوی دې مهرباني وکړي په داسې حالاتو کې دا ډراما ورک نه شي، دوی دې خپل یو یو کتاب کم از کم د ډرامو چاپ کی کنه، نو کم از کم دا فن به د ورکېدو نه بچي.
د نو لیکوالانو ته مو څه پیغام دی؟ د تاب څه څه ورته ویل غواړي؟ څه نصیحت ورته کول غواړي؟ څه لارښوونه ورته کول غواړي؟
راشد خټک صاحب سب زیم او سب زما پیغام یې کنه. زما نو لیکوالانو ته ایس پیغام نشته دی، بلکې دی نه خو مونږ لګیا یو د دې د فکر نه رڼا اخلو. دا زمونږ نه زیات تعلیم یافته دي، دا زمونږ نه زیات قابلیت دي، او د دې مشاهده او مطالعه زمونږ نه زیات وسیله په اوس د نن وخت کې کوم وسایل دي د سوشل میډیا، نو مونږ په بلاډی روسیزونو باندې نه پوهیږو او دې ته محتاج یو چې دې نه زده کو. نو پیغام ورکو، پیغام خو چې تلوي خلق ورکي. زه چرم دا غساتي دغه نیمه وړ نیمه چې زه چاته سه پیغام ورکم، بس دغه خپلې کیسې کوي شو دا بکو، او د پیغام د پاره ما سره د نیوی کول د پاره هیڅ هم نشته دی.
به تاسو په پیغام نو ورکولو کې مهم لوی پیغام ورکړو
نه به تاسو مونږ ته د وخره کولو په مخه مخه.
راشد خټک صاحب ستاسو ډیره مننه چې موږ له مدا موقع راکړه چې د ستاسو د چینل په ذریعه باندې څه خبرې وکړو د پښتو ادب او د پښتون قام د ودې او بیدارۍ د پاره سووایو. بس دا ستاسو مهرباني ده، کنی زه چرې مزان د دې وړ نه ګڼم، او اکثر د داسې سیزونو نه ځانم خلاصوم په ډډه کوم. تی بل تاسو ته دا هم پته ده چې یو صحافي یا چې دی هغه د بل نه خو ډېرې ښه انټرویو کوي شي، خو په خپل باندې دا هغه نه مرو ګودر خطاوي. نو که څه زیاتې کمې مې کړې نو معافي غواړم ستاسو نه، مو د لوستونکو نه مو. خو به زه دا دونه څه به اوري دادم پکې واوري. نو خبره دا ده چې بس یو وخت تېرول دي، او دغه څه مونږ کړي دي چې د دې مخې ته دي، چې څه مو کړي دي هغه ټول د دې مخې ته دي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د ګل محمد بیتاب خوندورې او ګټورې خبرې تاسو واورېدې. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
Jiyan juda shuna, jiyan juda shuna.